ایران کا اسرائیل پر سینکڑوں میزائلوں سے حملہ، مشرق وسطی ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ عالمی برادری پچھلے ایک برس سے جس خدشے کا اظہار کر رہی تھی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ مشرق وسطی میں ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ گزشتہ سال حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ اب خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ایران نے کل اسرائیل پر درجنوں میزائلوں اور راکٹوں سے حملہ کیا۔ پچھلے ایک سال میں ایران کی طرف سے اسرائیل پر یہ دوسرا براہ راست حملہ تھا، لیکن یہ تازہ حملہ زیادہ شدید اور بڑا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب اسرائیل نے ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ حماس کے خلاف غزہ میں جوابی کارروائی کا آغاز کیا۔ خطے میں موجود ایران کے حمایت یافتہ دوسرے گروپس نے حماس کا ساتھ دینے کے لیے کارروائیاں کی، تو اسرائیل نے انہیں لبنان، یمن، شام اور عراق میں نشانہ بنایا، اور ان گروہوں کی اعلی قیادت کو یکے بعد دیگرے مختلف کارروائیوں میں ہلاک کیا۔ پچھلے دو ہفتوں سے لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں اور کچھ علاقوں میں زمینی آپریشن کے رد عمل میں تہران نے اسرائیل کے خلاف براہ راست کارروائی کی۔ ایران کے بقول یہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کا بدلہ تھا۔ ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیاؤں نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر کسی بھی ملک نے ایران کے خلاف کسی حملے میں حصہ لیا تو خطے میں اس کے مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی رہنماؤں نے کہا ہے کہ ایران کو اس حملے کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج نے ایرانی میزائلوں کو مار گرانے میں اسرائیل کی مدد کی، اور اس امریکی قیادت نے اسرائیل کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کو بھی نہیں کہا۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کیا رخ اختیار کرے گی؟ کیا یہ خطہ کسی بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے اندر کی صورتحال جاننے کے لیے یروشلم سے وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہریندر، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ایرانی حملوں سے اسرائیل میں کوئی نقصان ہوا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ اسرائیل کتنا کامیاب رہا ایرانی میزائلز کو مار گرانے میں؟
دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر فوج کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تھوڑا نقصان ہوا ہے یہاں پر۔ اسرائیلی جو ایئر بیسز ہیں ان کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے یہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں۔ جہاں تک لوگوں کا سوال ہے تو کسی کی ہلاکت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک ویسٹ بینک میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک فلسطینی جو ہے شہری وہ وہاں پر مارا گیا۔ یہاں پر اسرائیل میں دو لوگ جو ہیں وہ کل زخمی ہو گئے تھے گزشتہ روز کے حملے کے دوران۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں کے 10 ملین جو لوگ ہیں، یہاں کی جو پوری آبادی ہے اسرائیل کی، وہ اس کو کل شیلٹر ہاؤس میں پناہ لینا پڑا، سبھی کو شیلٹرز میں جانے پڑے، کیونکہ 181 جو یہاں پر میزائلز گرے اس دوران یہاں پر تقریباً 15 منٹ تک پورے ملک میں سائرن بجتا رہا اور لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے نظر آئے۔ دراصل یہاں پر پہلے جانکاری فون کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے لوگوں کو کہا کہ وہ شیلٹر ہاؤسز میں چلے جائیں، کیونکہ سائرنز عام طور پر یہاں پر تب بجنا شروع ہوتے ہیں جبکہ راکٹ سے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے قریب ہوتے ہیں۔ تو راکٹ اور سائرنز جب بجنا شروع ہوئے اس سمے زیادہ تر جو آبادی ہے وہ شیلٹر ہاؤسز میں آلریڈی وہاں پر موجود تھی، تو لوگ جو ہیں وہ گھبرائے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یروشلم میں میں ہوں، یہاں پر لوگوں کو اس کی عادت بالکل نہیں رہی ہے۔ یہاں پر عام طور پر جو ہے بہت کم جو ہے اس طرح سے فضائی حملے ہوئے ہیں، اور کل جو گزشتہ روز کا جو یہاں کا ماجرا تھا وہ بالکل الگ تھا۔ اس طرح کا میں نے 24 سال میں کبھی اس طرح کا کے حالات نہیں دیکھے جیروسلم میں، کیونکہ یہاں پر لوگ پہلی بار جیروسلم کی بھی پوری آبادی جو ہے وہ تقریباً 15 منٹ تک سائرن کی آواز سنتی رہی اور شیلٹر ہاؤسز میں لوگ بنے رہے۔ بعد میں یہاں پر فوج کے طرف سے جو ہے پھر سے لوگوں کو انفارم کیا گیا کہ وہ شیلٹر ہاؤسز سے باہر نکل سکتے ہیں اور یہ جو ہے حملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لی، لیکن یہاں پر ایک جشن کا ماحول تھا اس کے پہلے، کیونکہ آج یہاں پر جوش نیو ایئر ہے، روش شنا منایا جا رہا ہے، تو لوگ اس کی تیاری کر رہے تھے، بچوں کے بہت سارے ایکٹیویٹیز یہاں پر چل رہے تھے، ان سب کو بند کر دیا گیا۔ اور آج یہاں پر بہت ایک طرح کا ایک مایوسی کا ماحول دکھ رہا ہے، کیونکہ جو شمالی علاقہ ہے وہاں پر ابھی بھی حزب اللہ کے لگاتار راکٹ کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، وہاں پر لوگ شیلٹر ہاؤسز میں ہیں، لیکن باقی حصوں میں لوگ اس फेस्टिवल को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का कोई बहुत ज्यादा जश्न का जो माहौल जो जैसा आमतौर पर दिखता है वो गायब हो गया है।
बहुत शुक्रिया हरिंदर, हमें बता रहे थे कि 10 मिनट तक कल सायरन्स बजते रहे हैं और तकरीबन तमाम आबादी जो 10 मिलियन की आबादी है उनको शेल्टर होम्स में जाने का कहा गया था। बहुत शुक्रिया आपका। सदर बाइडेन और दूसरे आला अमरीकी अहदेदारों ने ईरानी हमले की मजम्मत करते हुए इसराइल की हिमायत का इरादा किया है। अमरीकी वजारत दिफा ने कहा है कि खत्ते में अमरीकी अफवाज ने दर्जनों ईरानी मिजाइलों को फिजा में मार गिराया। अमरीका ने ईरानी हमलों और इसराइल की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई पर क्या मौकफ इख्तियार किया है? व्हाइट हाउस से इरम अब्बासी हमें ज्वाइन करी है, हमारी नुमाइंदा। इरम, अमरीकी इंतजामिया हर तरह से इसराइल की हिमायत कर रही है, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अफवाज उसकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या अमरीका की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है कि ये जंग मजीद ना फैले?
फायदा जो बाइडेन ने मंगल को जब सहाफियों से बात की तो उनको पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो ईरान का हमला है वो इनफेक्टिव था और उसका मुकाबला जो है वो सख्ती से किया गया, उसको इनफेक्टिव बनाया गया। साथ ही साथ अगर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि ईरान जो है वो खत्ते में एक ख़तरनाक गेम खेल रहा है और वो कोशिश करेंगे और वो यकीनी बनाएंगी कि इसराइल के दिफा में जितनी अमरीकी मदद हो सके वो अमरीका उनको मुहैया करेगा। जो बाइडेन ने साथ ही साथ अमरीकी फौजों को कहा कि वो इसराइल के दफा के लिए उनकी मदद करें और ये यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल में इस तरह के हमले जो है ईरान की तरफ से ना हो पाए। अगर हम बात करें वजारत खारजा की तो स्टेट डिपार्टमेंट में जब ब्रीफिंग हुई और वो फायजा क्योंकि जैसे ही हमले हुए स्टेट डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग होनी थी लेकिन फिर उसको मुलतवी किया गया और जब असेसमेंट की गई हम लोग की क्योंकि व्हाइट हाउस ने ये भी कहा कि कमला हैरिस और जो बाइडन जो है वो व्हाइट हाउस में मॉनिटरिंग रूम में वो इन हम लोग की वॉर से मॉनिटर कर रहे थे, सारी अपडेट्स उन्हें मिल रही थी। तो जब स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग हुई कल तो उनका ये कहना था कि अमेरिका जहां साथ साथ ईरान के हमलों को इनफेक्टिव बना रहा है, इसराइल की पूरी मदद कर रहा है, दिफाई मदद कर रहा है, वहीं साथ साथ डिप्लोमेसी भी जो है उसकी कोशिश जारी रहेगी।
ये हमारी नुमाइंदा इरम अब्बासी हमें अपडेट कर रही थी व्हाइट हाउस के बाहर से और वो कह रही थी कि इसराइल को की मुकम्मल हिमायत तो कई दफ़ा अदा कर चुका है अमेरिका कि वो फुल सपोर्ट देगा लेकिन उसके साथ साथ डिप्लोमेसी को चांस देने की भी बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। सदर बाइडेन और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान हमले के फौरन बाद अपने अलग अलग बयानात में इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमला बहुत हद तक नाकाम रहा है।
At my direction, United States military.
आज मेरी हदायत पर अमरीका की फौज ने मुअस्सर तौर पर इसराइल के दिफा में मदद की और हम अभी इस हमले के असरात का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन जो कुछ अभी तक हमें मालूम है उसकी बुनियाद पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमला नाकाम और गैर मुअस्सर था और ये इसराइल और अमरीकी अफवाज की सलाहियतों का सबूत है। ये अमरीका और इसराइल के दरमियान किसी खिलाफ तवक्को हमले के दिफा के लिए खातर खा मनसूबा बंदी का भी एक सबूत है। मैं वाजे करना चाहता हूँ कि ये समझने में गलती ना करें कि अमरीका इसराइल की मुकम्मल हमायत करता है और मैंने सुबह और दोपहर का कुछ हिस्सा सिचुएशन रूम में अपनी कौमी सलामती टीम के साथ मीटिंग में और इसराइलियों से बराह रास्त मशावरत में गुजारा है क्योंकि किसी लिहाज से इसका असर हम पर भी है। जैसा कि मैंने कहा कौमी सलामती की टीम इसराइली हुकाम और उनके हम मनसूबों के साथ मुसलसल राबते में है।
हम अपने कायम करदा असूल पर कायम रहेंगे, जो भी हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे और ये बात हर उस जगह के लिए है जहां हम बुराई के महवर से लड़ रहे हैं। ये मगरबी किनारे की हकीकत है, ये गजा लिबनान यमन शाम के लिए हकीकत है और ये हकीकत ईरान के लिए भी है। हम हर जगह बुराई के महवर से लड़ेंगे।
इसराइल के दिफाई निज़ाम को आयरन डोम कहा जाता है जो गजा और लबनान की जानिब से दागे जाने वाले रॉकेटों को फिजा में ही मार गिराने की सलाहियत रखता है। हमास, हिजबुल्ला और ईरान ने पिछले एक बरस में सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल इसराइल पर दागे हैं जिनमें से बेशतर को इसराइल का जदीद दिफाई निज़ाम फिजा में ही तबाह कर चुका है। ये आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है, तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ईरान के इसराइल पर हालिया मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का आयरन डोम सिस्टम एक बार फिर मौजूए बहस है। इसराइल का कहना है कि उसने अपने दिफाई निजाम से ईरान और उसके इत्तेहादियों के बेशतर मिसाइल और रॉकेट फिजा में ही तबाह कर दिए। आयरन डोम इसराइल के दिफाई निजाम का एक बुनियादी एलिमेंट है जो उसने अमरीका की माली और तकनीकी मदद से बनाया है। یہ سسٹم اسرائیل پر فائر ہونے والے راکٹ اور میزائلوں سے گنجان آباد علاقوں اور اہم تنصیبات کو بچاتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آئرن ڈوم کا استعمال 2011 میں شروع کیا تھا اور اب تک اس سسٹم نے اسرائیل پر سینکڑوں حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ یہ نظام ریڈار، جدید کنٹرول سسٹم اور میزائل لانچر پر مشتمل ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے پاس اس میزائل سسٹم کی 10 بیٹریز ہیں۔ یہاں بیٹری سے مراد ایک لانچر سسٹم ہے جو ایک بڑے ٹرک پر نصب ہوتا ہے۔ ہر بیٹری میں ریڈار یونٹ اور کنٹرول سسٹم کے ساتھ 3 یا 4 میزائل لانچرز ہوتے ہیں اور ہر لانچر میں 20 میزائل نصب ہو سکتے ہیں۔ آئرن ڈوم کسی بھی سمت سے آنے والے میزائل یا راکٹ کو جدید ریڈار کی مدد سے تلاش کرتا ہے اور اس کی اونچائی اور رفتار کا تخمینہ لگاتا ہے، جس کے بعد اس کے لانچر سے میزائل فائر ہوتے ہیں اور صرف 20 سے 45 سیکنڈز کے اندر ٹارگٹ تک پہنچ کر اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ آئرن ڈوم کے ذریعے داغے گئے انٹرسیپٹر میزائلوں کی رینج 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ آئرن ڈوم کے انٹرسیپٹر میزائل کا رخ فضا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جو اپنے ٹارگٹ سے ٹکرانے کے بجائے اس کے بالکل قریب جا کر پھٹ جاتے ہیں۔ میزائل اور راکٹوں کا ملبہ زمین پر گرنے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ راکٹ حملوں سے ہونے والی بڑی تباہی کو روک دیتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم اسرائیل پر ہونے والے 90% راکٹ حملوں کو روکنے میں کامیاب رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل کے سرحدی علاقوں کے رہائشیوں کے پاس راکٹ حملوں سے بچنے کے لیے 15 سے 90 سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں کسی بھی راکٹ حملے سے آگاہ کرنے کے لیے سائرن بجائے جاتے ہیں اور اسی دوران آئرن ڈوم میزائل سسٹم فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ آئرن ڈوم کا آٹومیٹک سسٹم صحرا یا کسی غیر آباد مقام کی طرف آنے والے راکٹ کو نشانہ نہیں بناتا، کیونکہ آئرن ڈوم کے ایک میزائل کی تیاری پر اندازاً $50,000 لاگت آتی ہے۔ اسی وجہ سے صرف ان راکٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جن کے آبادی پر گرنے کا خدشہ ہو۔
اسرائیل کی لبنان میں کارروائیوں اور ایران کے براہ راست لڑائی میں ملوث ہونے پر امریکی تھنک ٹینک رینڈ سے منسلک تجزیہ کار رافائیل کوہن کہتے ہیں کہ اپریل میں ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے ان کے جوہری ری ایکٹر کے باہر موجود ایک دفاعی سائٹ کو دھماکے سے اڑا کر چھوٹے پیمانے پر جوابی اقدام کیا تھا، لیکن اس بار وہ ممکنہ طور پر ایران کے خلاف سخت جوابی کارروائی کرے گا۔ رافائیل وائس آف امریکہ کی لم کم لوئس سے بات کر رہے تھے۔
I think it's more likely than not that Israel will respond to these attacks.
میرے خیال میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اسرائیل ان حملوں کا جواب دے گا۔ ایک طرح سے یہ حملے واضح طور پر اس حملے سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں جو کئی مہینے پہلے ہوئے تھے، جب آخری بار ایران نے اسرائیل پر بلسٹک کروز مسل اور ڈرون لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حملے بذات خود حیران کن نہیں ہیں، لیکن یہ کھیل دونوں فریقوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اسرائیل کی جو عمومی حکمت عملی رہی ہے وہ ہے، نمبر ایک، حماس کی تباہی اور یرغمالوں کی واپسی، نمبر دو یہ کہ شمالی سرحد پر استحکام بحال کیا جائے اور اس کے ایک حصے کے طور پر حزب اللہ کو کمزور بلکہ تباہ کیا جائے، اور پھر ایران سمیت دیگر علاقائی عناصر کو تنازع میں ملوث کیا جائے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ایران کے ان براہ راست حملوں کے نتیجے میں اب اسرائیلیوں کی طرف سے کافی زبردست رد عمل ہوگا۔ پچھلی مرتبہ ہونے والے حملوں کو یاد کریں جن میں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ جواب میں اسرائیل نے دکھاوے کے لیے ایران میں جوہری ری ایکٹر کے نزدیک ایک فضائی تنصیب کو دھماکے سے اڑانے کی چھوٹی سی کارروائی کی تھی، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ ضرورت پڑنے پر اس کے پاس بہت کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس طرح میرا اندازہ یہ ہے کہ ان حملوں کے جوابی کارروائی کے حصے کے طور پر زیادہ سخت رد عمل ہوگا۔
وائس آف امریکہ نے مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے لبنان میں امریکہ کے سابق سفیر اور بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار جیفری فیلٹمن سے گفتگو کی اور ان سے اسرائیل پر بائیڈن انتظامیہ کے اثر و رسوخ کے بارے میں پوچھا۔
میرا خیال ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان باتوں میں جو امریکی کہتے ہیں اور جو اسرائیلی کہتے ہیں ان میں فرق دیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کئی مہینے پہلے بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیلیوں کو غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے رفح میں جانے سے روکنے کے لیے انہیں ترغیب دی تھی کہ وہ حماس کے خطرے کو نمٹنے کے لیے اہداف کو زیادہ درستگی سے نشانہ بنانے والے طریقے ڈھونڈے، لیکن اسرائیلی پھر بھی اندر داخل ہو گئے۔ دوسری مثالیں بھی ہیں جہاں امریکیوں نے ایک خاص طرح کے تحمل پر زور دیا، لیکن اسرائیلیوں نے اس کے باوجود وہ اقدامات کیے۔ تو امریکہ واضح طور پر اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے، وہ واضح طور پر حماس کی جانب سے اس خطرے کا جواب دینے کی کوشش کی حمایت کرتا ہے جو کچھ انہوں نے تقریباً ایک سال قبل کر کے دکھایا، اور وہ خطرہ جو حزب اللہ سے اسرائیل کو لاحق ہے۔ لیکن ان خطرات سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر وہ ہمیشہ متفق نہیں ہوتے۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حزب اللہ کے حسن نصر اللہ اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد حزب اللہ اور حماس گروپس، جنہیں بعض ملک دہشت گرد قرار دیتے ہیں، کیا اب تنظیم کے طور پر کمزور ہو گئے ہیں؟
حماس اور حزب اللہ محض دہشت گرد عسکری کاروائی کرنے والے گروہوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ اپنے معاشروں کے تانے بانے میں گہرائی سے سرایت کر چکے ہیں۔ حزب اللہ کو خاص طور پر لبنان کی شیعہ آبادی میں حقیقی عوامی حمایت حاصل ہے۔ وہ شیعہ آبادی جسے ایک طویل عرصے تک دوسرے لبنانیوں نے دوسرے درجے کے شہری کے طور پر دیکھا، انہیں حزب اللہ نے ایک طرح سے مقصد فراہم کیا۔ تو آپ یہ سب ان کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری سے ختم نہیں کر سکتے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کی اسرائیل پر دہشت پھیلانے کی عسکری صلاحیت کو نمایاں طور پر دھچکا پہنچایا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کو مکمل تباہ کر دیا ہے یا اس کے مرکز میں اسے تباہ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے حزب اللہ عسکری طور پر کمزور ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر حزب اللہ کمزور ہو گئی تو لبنان کے اندر کیا ہوگا، جہاں وہ ایک عرصے سے سب سے طاقتور سیاسی قوت رہی ہے۔
اسرائیل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل رفع میں جائے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ فوجی حل واضح طور پر کام نہیں آیا، اور آج پھر یہ حالات ہیں جہاں مشرق وسطی کے مختلف حصوں میں جنگ بھڑکی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں جنگ کے پھیلاؤ سے اسرائیل کیا حاصل کر پا سکتا ہے؟
The Israeli tactical objectives, their strategic objectives, Israeli public opinion.
میں سمجھتا ہوں کہ 7 اکتوبر کے قتل و غارت کے بعد یہ وہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی حکمت عملی کے مقاصد، اس کے اسٹریٹیجک مقاصد، اسرائیلی رائے عامہ اور نتن یاہو ان کے اپنے مفادات، ان کے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد، سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ آپ نے اسرائیل میں یرغمالوں کو واپس لانے کی کوشش کرنے کے بہترین طریقوں سے متعلق بہت سے تنازعات دیکھے ہیں۔ اسرائیل میں ڈھیروں تنازعات، بہت اختلاف رائے ہوئی، لیکن اب جو کچھ لبنان میں ہو رہا ہے، یہ آپ اور مجھے پسند ہو یا نہ ہو، اس کے پیچھے اسرائیلی عوام کی حمایت موجود ہے۔ اسرائیلیوں کی حکمت عملی کا مقصد ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے ذریعے 60,000 سے زیادہ اسرائیلی جو حزب اللہ کے راکٹ فائر کرنے کی وجہ سے شمال میں اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے، انہیں بحفاظت گھر واپس لایا جا سکے۔ اسرائیلی جو کر رہے ہیں اس حکمت عملی کا یہی مقصد ہے۔ اسٹریٹیجک مقصد واضح طور پر مشرق وسطی میں طاقت کے توازن کو بحال کرنے کی کوشش کرنا ہے، حزب اللہ کی عسکری صلاحیتوں کو اس طرح کم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ مزاحمت کا نام نہاد محور ایران اور اس کے شراکت دار اور پراکسیز کو مجموعی طور پر کمزور کرنا ہے، جو اسٹریٹیجک ڈیٹرنس کے لحاظ سے ایران کا نمبر ایک اثاثہ ہے۔ یہ سب سے کامیاب ایرانی ایکسپورٹ تھی، جو ایک طرح کی شیعہ مذہبی عسکری تحریک کی ایک مثال ہے جو ایران سے باہر کامیاب ہوئے، اور پھر حزب اللہ کو سختی سے کچلنے کے پیچھے نتن یاہو کی اپنی رائے عامہ ان کے پیچھے کھڑی ہے، جو ان کے لیے ذاتی طور پر اچھا ہے، کیونکہ اسرائیلی آبادی کا ایک بڑا حصہ ذاتی طور پر ان سے نفرت کرتا ہے، جس کی وجہ ان کی جانب سے عدالتی نظام میں حد سے زیادہ مداخلت کرنے اور اسرائیل میں عدالتی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے، اور پھر وہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامیاں بھی جو 7 اکتوبر کو ہونے والے قتل عام کا سبب بنی۔
خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں منصور جعفر، جو مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان تازہ ترین حملوں کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ ایران سنجیدگی سے اپنے حمایت یافتہ گروپس کی مدد کے لیے اسرائیل کے مقابلے پر آ گیا ہے؟
یقیناً جی، اس وقت جو حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے سارے اس قضیے کے حوالے سے، اس میں ایران یقیناً مکمل طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت وہ اپنے جو مختلف سپلنٹر گروپس ہیں، چاہے وہ یمن کے اندر انصار اللہ کی صورت میں ہو، فلسطین کے اندر حماس یا اسلامی جہاد، یا لبنان کے اندر حزب اللہ ہو، ان کے ساتھ خم ٹھونک کر جو ہے ان کی حمایت کے حوالے سے، ان کی سپورٹ کے حوالے سے وہ کھڑا ہے. اور یہ یقیناً اس وقت جسے کہنا چاہیے ایک سروائیول کی جنگ ہے، کیونکہ اگر ایران اس وقت جو ہے ان کے ساتھ اس وقت کڑے وقت میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو ایسا محسوس ہوگا کہ ایران جو ہے وہ ان کے سپورٹ جو ہے اس سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے اور ایران کمزور ہو گیا. اس طریقے سے ایران کا وہ ایجنڈا کہ جس کے ذریعے وہ اپنی آئیڈیالوجی، چاہے وہ مسئلے کی بنیاد پہ ہو یا ادر وائز ایک جو ایران کے جو مبینہ ایکسپینشن ڈیزائن ہے اس حوالے سے، تو ایران ان کے حصول کے حوالے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس میں ناکامی کی طرف جا رہا ہے. تو یقیناً اس ساری ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ایران کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے ان سپلنٹر گروپس جو ہیں اور ان کے جو مختلف علاقوں میں جو جنگجو گروپ ہیں، لڑاکا گروپ ہیں، ان کی وہ ایک بار مکمل طور پہ پشتی بانی کرے. اور اس کے لیے یقیناً ایران نے جو ابھی اسرائیل پر کل جو میزائل داغے ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ گروپس مختلف مقامات سے کوارڈینیٹڈ کاروائیوں کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کافی حد تک ان گروپس کے اکٹھے ہونے اور کوئی منصوبہ بنانے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا چکی ہے.
جی، اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پہ ابھی لیٹلی جس طریقے سے پیجر اور اسی طریقے سے واکی ٹاکی کے دھماکے ہوئے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بریچ تھا کہ جس کے حوالے سے حزب اللہ یا اس نوعیت کی جو دیگر تنظیمیں ہیں وہ توقع نہیں رکھ رہی تھیں، کیونکہ وہ اپنے خیال میں، اپنے سوچ اور اپنے سمجھ تائیں یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جس طریقے سے کوئی پرمیٹو میتھڈ آف کمیونیکیشن استعمال کر رہے ہیں وہ شاید ریلیٹیولی زیادہ سیف ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر تکیہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک عرصے سے جو ہے اپنی اسٹریٹجک کمیونیکیشن اس پر کی، اور اس کی وجہ سے ان کی اب جو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ ایک جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی گوریلا گروپس ہوتے ہیں ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن، اور یہی ایک ان کا ہال مارک ہوتا ہے، اگر یہ چیز ڈیمیج ہو جائے کسی بھی طریقے سے، یہ ایک جو سپلائی چین ان کی ہے وہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد سے ان کو اکٹھا کرنا، کیونکہ یہ ریگولر آرمی نہیں ہوتی، یہ ہٹ اینڈ رن والے آبجیکٹیو پر کام کرتے ہیں، تو ایسے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اپنے کاروائی کے بعد اپنے کسی ٹھکانے پر پہنچنا اور اس کے بعد اگلی پلاننگ کرنا یقیناً وہ ایک مشکل امر ہوگا. اور اس 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 حقیقت کو جانتے ہوئے یہ بات سیفلی کہی جا سکتی ہے کہ اس طریقے کے کوآرڈینیٹڈ یا مربوط حملے جو ہیں وہ شاید آنے والے دنوں میں یہ گروپس نہ کر سکیں اس انداز سے، کیونکہ جس طریقے سے ابھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور اس میں بالخصوص اسرائیل نے جو ایک ایج حاصل کیا ہے اور ابھی ریسنٹلی اس کو مینیفیسٹ بھی کیا ہے لبنان کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے ماضی میں بھی اسرائیل کی موساد جو ہے اس حوالے سے اپنا ایک دھاک بٹا چکی ہے، اور اس نوعیت کی مختلف کاروائیاں کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کے جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس جو ہیں وہ ثبت آج بھی ہوئی ہیں، اور اب بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس جو یہ واکی ٹاکی کے دھماکے اور اس کے بعد جو ان کے پیجر دھماکوں کی جو کاروائی ہے، اور اب خاص طور پہ جس طریقے سے اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے ان تمام ٹیکنالوجی کمیونیکیشن کے نیٹ ورک کو ایک لحاظ سے بریچ کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں اگر یہی سپلنٹر گروپ دوبارہ سے کوئی پرمیٹو میتھڈ کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً اس پر بھی اس وقت خطے میں ان کے حوالے سے جو اسٹریٹجک پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں یا ادارے ہیں وہ اس پر نظر رکھے ہوں گے.
منصور، کوئکلی 20-30 سیکنڈز میں بتائیے، آخری کوشچن ہے، اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کے بعد حسن نصر اللہ کو بھی ہلاک کر دیا ہے، ایران کے ان میزائل حملوں کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کسی اہم ایرانی رہنما کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے؟
اس بات کا امکان موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل خاص طور پہ کوئی ایسی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے اسے ہٹ کرنے سے گریز کرے گا، لیکن اسرائیل کا جو ایک اس وقت ڈیو رد عمل ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آج کل میں شاید وہ شو کرے، اور اس میں یہی کرائن یہی بتا رہے ہیں جو تیاریاں اور مصنوعیت کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس طرح کی جو کاروائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ
بہت شکریہ آپ کا منصور، بہت شکریہ. وقت کی کمی کے باعث ہمیں ابھی ختم کرنا پڑے گا شو، اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 شو. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پړاو پرانځئ او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پړاو پرانځئ او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوری. د امریکا ټاکنی، د نوماندانو د مرستیالانو مناظره. د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستیالانو په یوه مناظره کې خپلې تګلارې او سیاستونه بیان کړل. د منځنی ختیځ کړکیچ او د ایران توغندیز برید لبنان ته د اسرائیل د ځمکنیو ځواکونو د داخلېدلو سره هم مهاله ایران پر اسرائیلو لسکونه توغندي ویشتلي. او د عدم تشدد نړیواله ورځ د اکتوبر په 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د تاوتریخوالي پرته مبارزه څه ده او څه ډول ارزښت او اهمیت لري؟ راپور کې تفصیل اورئ.
ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د میزان یا د تلې میاشتې 11مه نیټه او د اکتوبر 2مه ده چې د 2024 کال کېږي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیوني خبرونه ګورئ. هیله ده چې تر پایه موږ سره اوسئ. سپینه ماڼۍ د امریکا حکومت وایي چې په اسرائیل د ایران پرونی یعنې د سیشن بی ورځې برید به جدي پایلې ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د ایران برید د تهران یوه لویه تیروتنه بللی او ویلي دي چې ایران به د دې برید بیه ورکړي. په ورته وخت کې د ایران جمهور رئیس مسعود پزشکیان ویلي دي که چېرته اسرائیل خپل جنایتونه بند نه کړي، د تهران د لا شدید غبرګون سره به مخ شي. د نورو جزئیاتو دپاره زما همکار سید عزیز رحمان راسه د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به مل شي او نور جزئیات به یې راکړي. جانه په خیر راغلی. پوښتنه مې دا کوله چې څه ویل کېږي اوس چې د اسرائیل د خوانه به د ایران په وړاندې اقدام څه وي؟
اسرائیل ویلی دی چې د ایران د تیر شپې برید ته به ځواب ورکړي، لیکن د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویلي. خو د اسرائیل یوه پوځي چارواکي دا ویلي دي چې دغه ځواب به یو دردونکی ځواب به وي. له پرونی برید څو ساعته وروسته دلته په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن هم دا خبره وکړه چې د ځواب د څرنګوالي په اړه د واشنگټن او د اسرائیل ترمنځ بحثونه اوس روان دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې کېدای شي د اسرائیل ځواب چټک وي او کېدای شي چې په ایران کې دننه د ایران اټومي تاسیسات او یا د تیلو زیرمې په نښه کړي. خو نن بیا د ایران لوی درستیز دا ګواښ وکړ که چېرې اسرائیل د ایران د ارضي تمامیت پر وړاندې ګام واخلي، نو ایران دې ته چمتو دی چې د اسرائیل تاسیسات په نښه کړي.
او د ایران د سیشن بې ورځې یعنې د پرون برید په اړه نړیوالو څه غبرګون ښودلی څه یې ویلي؟
خبرګونونه متفاوت او ډیر دي. په ایران کې لکه یا په سوریه کې یا په لبنان کې وګورو، نو دغه هیوادونو وګړو له دغه برید څخه هر کلای کړی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه جرمني، برېټانیې او آسترالیا دغه د ایران برید غندلی دی. او ځینو هیوادونو لکه هند او جرمني بیا له خپلو وګړو څخه غوښتي دي چې ایران ته سفر ونه کړي، او یا که په ایران کې دي نو هغه هیواد د ژر تر ژره پرېږدي. خبرګونونه خورا ډیر دي. ځینو نور هیوادونو لکه چین او روسیه هم رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او ویلي دي چې باید ټول اړخونه له زغم څخه کار واخلي، او چین بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د دغه وضعیت د کنټرول په خاطر باید مثبت رول ادا کړي.
اسرائیلیان چهارشنبه په سهار په دې لټه کې و چې د ایران د توغندیز برید زیانونه وارسوي. اسرائیل وویل چې ایران د سه شنبه په ورځ د یو سل اتیاو نه زیات بلستیک توغندي په اسرائیلو وتوغول.
موږ سرپناه ته تلو ته اړ شو. موږ ډیر وخت هلته پاتې شو. هلته د توغندیو غږونه اوریدل کېدل. یوې خورا ډارونکې و. حتی د دیوال نه لوګي پورته شو. مونږ په ایدلو چې یو څه پیښ شوي دي. کله چې مونږ بهر راووتلو ما ولیدل چې څه پیښ شوي وو. مونږ خوشحاله یو چې لا هم ژوندي پاتې یو.
اسرائیل ویلی چې اکثر توغندې خونسا شوي او دوه کسان د مرمیو په پارچو ټپي شوي دي. ایران ویلی چې دا بریدي د دوو نیابتي وسلوالو ډلو د مشرانو د وجلو په غچ کې کړی ده. اسرائیل تیرونی د حزب الله مشر حسن نصر الله وجو، تیر میاشتې د حماس یو مهم رهبر اسماعیل هنیه وجلی و. خو اسرائیل د دغه قتل مسولیت نه دی منلی. د اسرائیل د پوځ بیان دانیل هګاري وایي په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې په نښه کولو لپاره د اسرائیل ځمکني عملیات محدود دي.
زموږ اسکر د حزب الله تر ځمکې لاندې زیربنا وتننه وتل. د حزب الله د وسلو پټې زیرمې وموندې او د ایران د پرمختللو وسلو په شمول یې وسلې ترلاسه کړې او ویجاړې کړې. په مجموع کې د اسرایلو پوځیانو د دوه عملیاتو په ترڅ کې د حزب الله تر اوسه زیاتې ترهګریزې شتمنۍ له منځه یوړې او اوس هم لا ډېر کار ته اړتیا شته.
حزب الله په جواب کې د اسرایلو په شمالي او مرکزی سیمو راکټونه توغولې دي. اسرایلی ځواکونو د لبنان د جنوبي سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره د خپل کورونو ووسی.
زموږ جګړه د لبنان خلکو سره نه ده، له حزب الله سره ده. دا نړیوالې ټولنې ته یو څرګند پیغام دی.
اسرائیلی شنون کې وای اسرائیلو په تیرو سو اونیو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله او سو نورو چک پوړو چارواکو د وژلو په ګډون د ایران نیابتي ډلو ته سخت گزارونه ورکړي دي.
The amount of operation
د عملیاتو سره ورونو اندازه چې اسرائیل په خوشبختۍ سره ترلاسه کړي ده خورا لوی ده، او زه فکر کوم چې دا نه یوازې ورتیاوي بلکې د جدیت مثال هم ورکوي چې اسرائیل د لبنان لپاره چمتو کړي.
خو ځینې نور خبرداري ورکوي چې حزب الله لا هم یو قوي دښمن دی.
د یو چا لپاره چې لری ورته ګوري نو تر ټولو لویه مسله د وسلو او مهماتو شتون دی، او هغه ورتیاوي دي چې حزب الله د اسرائیل په شمالي سرحداتو کې رامنځته کړي دي.
اسرائیل وايي په لبنان کې د اوږدې مودې د پاتې کېدو اراده نه لري. دا و د لینډا ګریټسټاین رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
په ایران تمرکز کوو. د اسرائیلو سره د ایران د نظامی تقابل او د سیمې پروان وضعیت یو لنډ ارزونه د نړیوالو چارو څیړونکي محمد هاشم وحدتیار نورو چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. وحدتیار صاحب، ستړي مشي، پوښتنه مې دا وه چې ایران په کوم قانوني حق په اسرائیلي قلمرو مثلا توغندیز بریدونه کړي دي؟
مننه. اول خدای چې بل ملګرو ملتونو منشور داسې یې چې هیڅ یو هیواد نشي کولی چې په بل هیواد باندې نظامی یرغل وکړي. تنه په دوو صورتونو کې، یو د ځان د دفاع لپاره، او دویم درجه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه اجازه اخیستې وي. دلته اسرائیل داسې یې چې ایران په ما حمله کړي، زه د حق لرم چې حمله وکم په ایران باندې ځکه زما لپاره دا د ځان د دفاع په خاطر ده. اما ایران داسې یې چې اوله حمله اسرائیل په ایران کړې وه، او په ایران کې په تهران کې د حماس سیاسي رهبر اسماعیل هانیه په تهران کې وژل، او ایران یې چې اسرائیل و چې د ایران دوه جنرالان په سوریه کې وژل، او د ایران ډیپلوماټان وژل، او د ایران حق ده چې د ځان دفاع وکړي او په اسرائیل باندې توغندیز بریدونه وکړي. او دغه ځکه د تعریف د منشور واضح نه ده چې کوم حالت کې دوی د ځان دفاع کول شي، کومالات کې ځان دفاع نشي کولای. دا او در ساوث ډیفنس بیا د ځان ساتنه په کوم صورت کې کیدلی
شي؟ یو خو ظاهرا د منځنی ختیځ روانه شخړه یا د جګړه ټوله د تیر کال اکتوبر میاشت کې په اسرایلیانو باندې د حماس د ډلې هغه وجون کې بریټ سره پیل شو. خو ولی ایران په کې د اسرایل سره مخامخ شوه دی، داسې چې خصوصا په جګړه کې ښکیل دی؟
اول در چې ایران خو ډېر د پخوانه په دې جګړې کې ښکېل و، ځکه په 1920 کال کې چې کله حزب الله رامنځته شو، ایران دغې څخه نظامی او سیاسي ملاتړ څرګند کړ. د 1920 کال نه حزب الله په اسرائیل کې جنګیږي. اسرائیل داسې یې چې حزب الله موږ سره په ایرانی توغندیو جنگ کوي، او موږ په ایرانی توغندیو باندې لګیږو، او هم که موږ وشتل کېږو په ایرانی توغندیو نه وشتل کېږو. اوس ایران اسرائیل پلان لري چې خپل سرحدونو کې چې د ایرانی ډلو سره جنگ کوم، نو ولې دغه جګړه د خپل سرحدونه ایران سرحد ته او د ایران د ننه آلته په نظم. خو ایران د جګړه نه غواړي چې مخامخ د اسرائیل سره جګړه پیل کړي، ځکه اقتصادي تاوان دی مخامخ جګړه ډیر اوچت دی. ایران غواړي چې د نیابتي ډلو په وسیله او د هغوی په مټ نه د اسرائیل سره جګړه وکړي، ځکه نیابتي جګړو په مټ کې دغه جګړه ډیر ارزانه تمامېږي.
بله، تاسو دا نیابتي ډلې یاد کړی، غوښتل مې همدا پوښتنه وکړم چې دا ایران په سیمه کې دا د نیابتي ډلو خاصتا په یمن کې حوثیان، مثلا په غزه کې یا فلسطین کې حماس، او همدسه حزب الله ډله چې په لبنان کې اوس ورسره اسرائیل جنګیږي، د دوی په ملاتړ باندې ډیر متهم دی، اتورن دی، او تقریبا ښکاره ایدا کیږي چې ایران ډیر ملاتړ کړي د دغو ډلو. ایران د دې ډلو نه څه غواړي اسن په سیمه کې؟
درې شان غوړي، یو دا چې ایران غوړي چې په سیمه کې دوی خپل نظامی او سیاسي نفوذ ولري، اما اسرائیل هم غوړي چې په ټول میډل ایست کې منځنی ختیځ کې سیاسي او نظامی اقتصادي نفوذ ولري. یو دویم دا چې د اسرائیل لخوا ایران داسې چې دلته شیعاګان ځپل کیږي، او ایران د حماس او حزب الله اسلامي جهاد ډله او د هوتیان دغه چې دی اکثرې شیعاګان دي، او د دوی د دفاع په خاطر هم ایران غوړي چې د دوی سره مرسته وکړي. دریم دا چې د اسرائیل او د ایران ډیر ښه روابط و، د رضا شاه پهلوي په وخت کې د اخوندانو پر اتک سره د دوی رابطه له منځه وړله، او د اسرائیل هلته خپل اقتصادي ګټې لرلې په ایران کې چې د اخوندانو پر اتک سره د اسرائیل هغه ګټې ټولې هدر لاړې.
یو وروستۍ پوښتنه کوم، وحدتیار صاحب، چې په دې روان جګړه ییز وضعیت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نقش څه دی، او څه باید وشي چې دا د جګړې مخنیوی پکې وشي؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا اوس په دوه ډلو ویشل شوی دی. یو د امریکا، فرانسې، انګلستان د اسرائیل ملاتړ کوي، هلته بیجینګ او مسکو د ایران ملاتړ کوي. د روسیې صدر اعظم د دغې توغندیز برید نه څو ساعته مخکې په تهران ته لاړو او د اسرائیلو ټول حملې وغندلې. دغه دوه ډلې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دي، دا به د ملګرو ملتونو هغه موقف ډیر زیان ورسوي، او دوی به یو موقف ونشي لرلای. خو د غربي هیوادونو په خصوص امریکا او فرانسا او انګلستان به کوشش وکړي چې د دغه جګړې د مخامخ جګړې مخنیوي وکړي.
محمد هاشم وحدتیار صاحب، ستاسو درځونه نه مننه، او دا چې موږ بلنه منلې او به خچ تخنیکی څه ستونزه وستاسو تصویر پوره موږ ته نخ کاریدو. درنو لیدونکو، د طالبان او پاکستان د اړیکو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. د وی وقفي وروسته د نورو خبرونو سره یو ځای خبرو موږ سره اوسه. د اکتوبر د میاشتې دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځې ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه ونوموله. سره د دې نه چې په یو شمېر هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو ځینې افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېر ارمانونه نیمګړي پاتې دي.
د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال په غنو هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال د عدم تشدد نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې تشدد روان دي، او افغانستان کې د تشدد بیلابیل پیښې سب شوې دي. خلک هڅه کوي چې د تشدد په سولیزه طریقه چې د امن لارونه او پرلتونه دي لمانځه یوسي. څېړونکي په دې نظر دي چې د عدم تشدد فلسفه په سیمه کې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
موږ ولیدل چې د عدم تشدد فلسفه چې د ګاندی او د ستر خان عبدالغفار خان لخوا ډېر کوشش وشو چې د دې فلسفې نه د دې کړنلارې څخه استفاده وشي، خو متاسفانه چې عملی نشوه، ځکه چې استعمار او مخصوصا برطانوي استعمار دا د یو ابزار غوندې استفاده ترې وکړه.
د جنوبي اسیا دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوامداره جګړو او شخړو شاهدان دي.
د دې سیمې وزارت حکومت دا هغه پندې حواله خرابه ده. دلته د ملکونو پالیسیانې زکوم دي هغه جنگي معاش نه راځي. په افغانستان کې تاسو وګورئ د طالبانو بل څه کریډینشلز دي، هغه څه تصنیفات دي، هغه څه عملیات دي، هغه څه داسې کارونه دي چې په بنیاد باندې هغه ملک چلی. سوا د دې نه چې هغه اسلواله ډله ده او امریکا مغه څه پیسې ورکوي، لکه مخکې سم د شلو کالو کې پاکستان فوج ته ورکولې.
یو شمېر ځوانان وایي چې دوی د سولې ارمانجن دي، ځکه ټول عمر په جګړو کې تیر شوی دی.
او هغه څه چې د پښتنو مشرانو بخصوص خان غفار خان بابا وختل او هڅې کولې، هغه هڅې نتیجې ته ونه رسیدې، او لا هم افغانان د تشدد د اغیز لاندې ژوند کوي. بخصوص یو نسل په همدې تشدد کې را پیدا شو، را لوی شو، او اوس په زړېدو دی، او موږ افغانان د تاوتریخوالي قربانیان یو.
د عدم تشدد د فکر لاروین وای خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خپرولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله به له یاده ونه وځي.
کچیر د تشدد څخه کار اخلي مخصوصا واکمن نو په دې ترتیب پرګنو ته خلکو ته چې خپل آزادیګان غواړي خپل حقوق غواړي تامین کې انساني بشري حقوق هغوی به خامخا هغو ابزارو ته لاس اچوي چې خپل حقوق او خپل آزادیګان تامین کړي.
اوس په سیمه کې د پښتون ژغورن غورځنګ چې مشي منظور پښتین کوي پر همدې تګلارې پلی خېده او وایي ټول هڅه اداره چې ولس په شوري ډول راویښ او د خپل حقونو ترلاسه کول ته چمتو کړي. د پښتون ژغورن د غورځنګ غړي وړانګ لونی کڅ هم خپل ورور ارمان لونی چې د پښتون ژغورن غورځنګ مخکخو د همدې مبارزې په لار کې لاس ورکړی خو وایي د خپل ورور او د غورځنګ د نورو وجرشي او فعالانو هغه نیمګړي ارمانونه به پالي او سرته به رسوي.
ارمان د کار سړی وو او ریاست خپل خپل پالیسی باندې عمل وکړ کله د تیر اویا کال شي کوي چې هر وخت موږ د کار سړی وړي نو ارمانم د کار او د کام سړی وو یو
سره دی چې طالبان ادعا کوي چې د بیازل واکمنې دوسر په افغانستان کې امن دی خو نړیوال ټولنی او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ترهګر ډلو او د احتمالي متوجې غواخونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د سیاسي چارو څېړونکو امریکا غږ ته ویلي چې د افغان طالبانو په پاکستان کې د دایښ خراسان په مرونو داوا او د اسلام آباد د خوانه د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې موجودګي یا حضور باندې اندېښنه اصلا په منطقه کې یو دوه مخې لوبه په ډاګه کوي چې زیان یې د پولي دواړو خواو ته میشته ولسونه تر رسیدي. دوی ویلي دي چې په یو بل د تورونو لګولو په ځای باید د دواړو هیوادونو واکمن د عملی ګامونو د لارې نه د نام نه مخاوني سي چې په دې توګه باندې د ترګري زپلو خلکو اقتصادي واده کړی دا او خلکو اقتصادي واده زیان دیدل دی او ژوند خشي ور سره. تفصیل به د پیښور نه د ډیور رادیو د خبريال عبدالرزاق پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد دا وکړي چې په کابل کې تر سره شوی برید او په نورو حملو کې ککړتنانی نیولې چې په هغه کې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې روزل شوی د داعش وسلوال شامل دي. په دې حق لاندې سیاسي چارو افغان سیړون کې اختر محمد راسخ ډیوتوي د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو دوه مخې لوبه دوام لري چې په نتیجه کې د ځی خلکو ژوند اغیزمن کیږي.
طالبان د پاکستان د دولت مدارانو سره یا د وړاندیزونو سره دوه مخې لوبه کوي او پاکستان استخبارات جنرالان هم د طالبانو د پروګرامونو د مختوړولو په درشل کې د نړۍ او د طالبانو سره دوه مخې لوبه کوي. نو بلان دغه د دوه مخې لوبې یا د دوه مخې استخباراتي لوبې تاثیرات دي چې سیمه نا امنه ده او د نا امنۍ له ادرسه دغه پښتانه د تباهي سره مخ دی.
زبی الله مجاهد ویلی چې د طالبانو د ځواکونو له خوا د زپل کې دورستو د داعش پاتې مشران او غړي بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته نقل شوی او هلت مرکزونه او د تربيت کیمپونه لري. هغه دا وکړي دوی د افغانستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې لدی مرکزونو څخه بریدونه کوي او هم په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دینی علما او د مذهبي او سیاسي جماعتونو غړي په نخښه کوي. سیړون کې وایي د ترهګرې ستونزه په دواړو هیوادونو کې شتون لري او په یو بل د تورونو لګولو په زیاده مخنیوي د پاره باید کوټلي ګامونه واغستل شي.
دا ټول ریجن چې پکې پارتس اف پاکستان د بارډر نه دې طرف ته علاقې او هغه طرف ته د دواړو یو شان په دې مسله کې دی لکه کدا تور لګول چې د بارډر نه اخوا مسله دا سي پرمننت انټرنیشنل بارډر نه دی چې وايي باندې دواړو ملکونو یو داسې ریټ دی لکه په نورو یونیا کې چې څنګه بارډر لري کوم چې د هند سره څنګه دا داسې بالکل لري. اوس په یو بل باندې تورونو لګول زما په خیال یا د مسالې حل نه دی. مسالې حل دا دی چې کیناستل شي او دواړه کم میننګ فل ډایلاګ وکړي او دوی د زړه نه غواړي چې مسله حل شي.
پاکستان هم تل دا تورونه لګولي چې د طالبانو د واکمنۍ دروستو په پاکستان کې ترهګری سیوا شوی او تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاورې د هیواد په ضد کاری. خو افغان طالبانو تل دغه تورونه رد کړي او وای پاکستان د خپل ناکامۍ ذمہواری په بلچا نه ورچي. د سیاسي چارو سیړونکو په افغانستان او پاکستان کې روانه امني یو استخباراتي لوبه بولی.
کچيري واقعا استخباراتي کړي د پاکستان او طالبان سره وګوري چې په دې سیمه کې امن فزارخ پرسي او دغه دوه ملکونو د پاره د خره وابطو تجارتي روابطو زمينه خصي نو بنان دوی په دې باندې بریالي کېدای شي.
د ستمبر په 2 نیټه په کابل کې د ترسره شوې بریډ چې زمواري د خراسان منلې و په دغه بریډ کې لک تر لګش پښتنان وجلی شوی او دیار لس نور جوبل شوی وو. د خراسان د افغانستان په د یکندی ولایت کې پوشیه مسلک منونکو ترسره شوې بریډ زمواري هم په سر اغستې و چې پکې سوار لستنان ژوند لاس ور کړی وو.
او په نړیوالو خبرونو کې د ډنمارک پولیسو د چارشنبې په ورځ یعنی نن ویل چې دوی د کوپنهاګن په شمالي څنډه کې د اسرایلو د سفارت خواته د 214 پلټنه کوي. پولیسو د پیښې په ساحه کې رسنیو ته په دې پیښه کې سمدستي د ځاني زیان یادونه نه ده کړې او وی ډیر د وخت دی چې ویل شي دا 14 څومره لوی وي. د اسرایل سفارت په خپل فیسبوک پاڼه د یادو 14 په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو دوی د ډنمارک په پولیسو پوره باور لري چې په دې اړه به تحقیق وکړي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په یو تبصره کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ده ویلي چې اوکرين په کال کې د 4 میلیونه ډرونونو د تولید وړتیا لري او د نورو وسلو تولید یې هم زیات کړی دی. زلنسکی نن په کیف کې د لسو بهرنیو تولیدي شرکتونو رئیسانو یوې غونډې ته وویل اوکرين د مخه په همدې کال کې د 1.5 میلیونه ډرونونو د جوړولو قرارداد کړی دی. د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پورې چې روسیې یرغل پیل کړی دی اوکرين ظاهراً د ډرون تولیدات نه لرل او روسیا چې د اوکرين په تناسب لوی او بډای هیواد دی راتلونکي کال ته خپل پوځي لګښت کې 25% زیاتوالی راوړی چې څه ناڅه 145 میلیارده ډالره کلنی لګښت وي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا IOM نن چهارشنبه خبر ورکړ چې د ختیځ افریقا په جوبوتی هیواد ساحلي څنډه کې تر سلو ډیرو هغو کډوالو پسې ګرځي چې قاچاقبرانو مجبور کړي دي سمندر ته ودانګي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې د سیشنبه په ورځ لږ تر لږه 145 مړي یا د پیښې وروسته موندلې دي او ممکن دا د کډوالۍ په برخه کې د 2040 میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښه وګڼل شي. دا پیښه د ختیځ افریقا او یمن ترمنځ واقع شوې ده. د یادې نړیوالې ادارې په وینا 145 کسان یې د 200 هغو کښتیو ژغورلي چې ټول 310 تنه پکې سپاره وو او د یمن نه یې د جوبوتی پر لور حرکت کړی وو. د امریکا په جمهوری ریاست ټاکنو کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستیالانو پرون یعنی د سیشن وی په ماخام په یو مناظره کې په منځنی ختیځ کې په پروان کړکیچ کډوالۍ مالیاتو سخت جنین د اقلیم بدلون او د امریکا د اقتصادي وضعیت پاکله خپل سیاستونه بیان کړل. دوی په ځونو موریدونو کې د نظر اختلاف درلودو خو په ټوله کې دواړو لوریو په سړه سینه د یو بل خبرې واورېدې. پامو کوي په دې اړه د تینا ټرین رپورت پښتو ژباړه ده.
جمهوری غوښتونکي مرستیال نوماند جیمز ډیوډ وینس او د ډیموکرات مرستیال نوماند ټیم والز د سیشن به پښپا په نیویارک کې خپل لمړنۍ او یوازینې مناظره ترسره کړه. په دغه یو نیم ساعته مناظره کې چې د سی بی ایس ټلویزیون نخبریده دواړو نوماندانو د نورو موضوعګانو سربیره د متحده ایالاتو په اقتصاد، په اسرائیلو د ایران پر بریدونو او د وسلو په کنټرول بحث وکړ. وینس د ترامپ د ټاکنیز ټیکټ مرستیال دی چې د والز په باور نړیواله ډیپلوماسي ګډوډه کړې ده.
مونږ د هغو هیوادونو ائتلاف درلود چې د ایران اټومي پروګرام مخنیوی کاوه. ډونالډ ترامپ دا برنامه واخیسته او پر ځای بل هیڅ برنامه جوړ نه کړه. نو ایران د ډونالډ ترامپ د بې ثباته مشرتابه له امله د پخوا په پرتله اټومي وسلو ته ډیر نږدې شوی دی.
والز د کاملا هاریس په ټاکنیز ټیکټ کې دی. دوی څو ځلې د وینس او ترامپ لخوا د اوهایو په سپرینګفیلد کې د کډوالۍ په ستونزو ملامت بلل شوي او ناسمه دعوی کړي چې ګواکې د هایتی کډوالو د خلکو پیشوګانی او سپی خوړلې دي.
هلته کورونه په بشپړ ډول د واسه بهر دي ځکه چې مونږ په میلیونونو غیر قانوني کډوال را پریښودل ترڅو د هغو لږ شمېر شته کورونو لپاره د امریکایانو سره سیالي وکړي. هغو خلکو چې سپرینګفیلډ کې زب ډیر اندېښمن کړی یم هغه د امریکا وګړي دي چې د کاملا هاریس د خلاصې پولې پالیسۍ له امله یې ژوند تباه شوی دی.
د سخت جنین د جنجالي موضوع په اړه وینس وویل چې دا واک باید د ایالتي حکومتونو سره وي.
د دې چارې د اداره کولو مناسبه لار دا ده چې رای ورکونکو ته اجازه ورکړو چې دا پریکړه دوی وکړي. اجازه ورکړو چې په انفرادي توګه ایالتونه په خپل د سخت جنین پالیسی جوړ کړي.
خو والز وویل چې دا د میرمنو او د دوی د ډاکټرانو واک دی.
موږ څنګه کولای شو د یو ملت په توګه ووایو چې ستاسو ژوند او ستاسو حقونه په داس حال کې چې ستاسو د خپل بدن کنټرول په جغرافیایي لحاظ معلومیږي؟
له مناظری وروسته د نوماندانو پلویانو په دې اړه خپل نظر بیان کړی دی.
دا د جیمز ډیوډ وینس لخوا خورا لوی بری و. زه فکر کوم چې هغه د امریکا خلکو ته په مستقیم ډول د هغو مسئلو په اړه خبرې وکړې چې مهم دي. د کډوالۍ بحران، د غیر قانوني کډوالۍ کړکۍ چې د کاملا هریس لخوا رامنځته شوې ده.
ټیم والز هغه شخص دی څنګه چې ښکاري زه هغه د یوې لسیزې راهیسې ښه پیژنم. ما د هغه سره په کانګرس کې لس کاله خدمت کړی. هغه یو معقول کس دی، هغه به ډیر نرم نه وي، خو هغه د زړه څخه د هغه مسلو په اړه خبرې وکړې چې د هغه لپاره مهمې دي، او په ریښتیا سره هغه دا امریکایانو ته ورسولې.
وار لمخه په درویشتو ایالتونو کې د رای اچونې لومړنی بهیر پیل شوی او د ټاکنو ورځې ته څه باندې یو میاشت پاتې ده. ټول پښتنې ښایي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو رواني سیالۍ په ډیر لږ توپیر په مخ وړاندې درومي. د تینا ترین رپورت پښتو ژباړه احسان الله اریوبزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکو.
او په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط وروسته په زرګونو افغانان امریکا ته راوستل شوی دي. یو شمیر یې مختلف ستونزې لري، خو ځینو یې په کار، زیار او شخصي هلو ځلو د روزګار د بد حالت ځانونه ایستلي دي. زمونږ همکار برېښنا تحریک په کالیفورنیا ایالت کې د یو افغان سره خبرې کړي او تاسو به یې راپور واورئ.
محمود نوری د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د قیمتي ګانو او ډالۍ ګانو یو هټۍ درلودله چې شاوخوا د 2 میلیونو امریکایي ډالرو پانګونې پکې کړې و. خو د جمهوریت د سقوط پر مهال د یاد هوایی ډګر ساتونکو او پوځیان د مغازه چور کړ.
سرمایه گذاری که در میدان هوایی کرده بودم بزنس شخصی بود، بیشتر از 2 میلیون دلار ما سرمایه گذاری کرده بودم و همین 2 میلیون دلار ما در مدت یک روز توسط نیروهای خارجی که مسئولیت میدان به دوشان بود و دوکان و داخل میدان حامد کرزی بود همش چور کردن.
د جمهوریت سقوط نوری تر ډیر لوی مالی زیان ورسو او تر نن ورځې پورې هیڅ احوال نه دی اخستی او کوم مرجع د یاد تلاشوي پانګونې پښتنه نه ده کړې او نه له د سره کوم مالی او نقدي مرسته کړې ده. خو له بل پلوه محمود نوری وکولای شول چې له خپل کورنۍ سره یو ځای له هغو لومړني افغانانو سره کوم څوک چې د سقوط په اوله ورځ په لومړی پرواز کې له افغانستان څخه قطر لار او بیا امریکا ته راوستل شو. نوری اوس مهال د کالیفورنیا ایالت په تمیکولا ښار کې ژوند کوي، چیرې چې د بیا خپل یو اندازه سرمایه په کار اچولې ده. د خوراکي توکیو پلورنځی د نورستان حلال مارکیټ په نوم له خپل یو ملګري قیس صدیقی سره پرانیستی دی.
خب زمانه که اولین بار ما به کالیفورنیا آمدم مجبور شدم زیر دست کسی کار بکنم و تقریبا مدت 1.5 سال زیر دست نفر کار کردم و برای من یک بزرگترین تجربه بود و این تجربه باعث ازی شد که من از خود یک بزنس شخصی داشته باشم. چرا؟
نوری نورو طول و نوی راغلی افغانانو تا مشوره هم لری.
مشوره ما برای افغانهایی که جدیدن وارد امریکا شدن امین است که در هر بخشی که میخواین که بزنس شخصی داشته باشن باید در امو عرصه اول برن کار کنن، یک چند وقت زیر دست یک نفر کار کنن، تجربه کافی بعد از بیارن و بعدا پلان بزنس خود داشته باشن.
د تخلی پر محل کالیفرنیا تا شاوخوا 15,000 افغان کډوال راوستل شویدی چې یو شمیر مختلف ستونزو سره لاس او گریوان دي، لکه د ژبې ستونزې، فرهنګ سره نابلدتیا او د کارموندنې ستونزې. خو د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته لکه محمود نوری په شان باندې چې په ډیر لږ وخت کې خپل ځان ته ښه کاروبار او خپل کورنۍ ته یو ښه ژوند برابر کړی دی. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفرنیا.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي او نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې رادیوي او تلویزیونی خبرونه کې د امریکا د خاص استازي د ماموریت په اهمیت د ملمنو سره غږیږو. که وخت لري هیله ده چې واوري او وی ګوري در سره تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي، هیله ده ورته پاک شي.